دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
سلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د ساعت خبرونه واوري د افغانستان جمهوری ریاست د دغه هواد نه د 3900 امریکایي عسکرو د ایستلو د رپورټونو په حق لویل دي هیله ده چې د دوغ عسکرو کمیدل به د افغانستان د پاوز د روزنی او سلام مشورو په بهیر باندې هیڅ ډول اغیزه ونه کړي د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې اوس 8600 امریکایي عسکر شته چې افغان پوځیانو ته د سلام مشورو او روزنې د پاره کافي دي صدیقی وویل افغانستان او د امریکا متحده ایالات دو ارخیزی اوږدمهاله اړیکې لري او دغه اړیکې د امریکا د عسکرو په شمیر پورې نه دي تړلې نن تلویزیون د دو امریکایي چارواکو له قوله رپورت ورکړی دی چې د 3000 امریکایي عسکرو په وتلو سره به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 3500 ته کم شي همداشان به دغه عسکرو وتل د افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو وتلو ته زمينه برابر کړي رپورت ویلي دی امریکایي قواوې په افغانستان کې د داعش سره د تړلو ډلو او د القاعده د پاتې وسوالو په ضد د عملیاتو وظیفه لري د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په اساس چې د روان کال د فبروري په 19مه لاسلیک شوې ده د امریکا او د ناتو قواوې باید په 14 میاشتو کې د افغانستان ووځي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د دوی دوه تنه کارکونکو نن سهار د کابل د ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د چسپکی ماين په چاودنه کې وژل شوې دي دغه کمیسیون اعلامیه ویلی دی دغه دوه کارکونکو نن سهار په موټر کې کار ته روانو چې د بوتخاک په سلورلارې کې موټر په ماين برابر شوې ده ماين چاودلې او دغه دوه تنه پکې وژل شوې دي د کمیسیون ویلی دی چې تر اوسه کوم وسلواله ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته په خوست کې چارواکو ویلی دی چې وسلواله طالبانو د استوګنې په کورونو باندې توغندي ورکړې دي 15 ماشومان پکې وژل شوې دي د خوست د والی نطاق طالب منګل د جون پښپګوشتمه د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دا پیخه د خوست د دوه مانده په ولسوالۍ کې شوې ده او وژل شوی 15 واړه ماشومان سلور الکان او یو انجلی د یوې کورنۍ غړي دي د ویل دي چې په دې پیخه کې دوه نور انجونې زخمی شوی هم دي طالبانو تر اوسه په دې حق له سندي ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هواد په 14 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 115 پیته مثبت پیښې ثبت شوې دي د روغتیا وزارت نن د جون په 8مه ویلي دي چې د تیرې ورځې را په دې خوا د کورونا د ویروس 1590 سمپلونه ماینه شوې دي چې 115 پیته مثبت تثبیت شوې دي دغه وزارت د رسمي معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر 3614 ته رسیدلی دی تر اوسه 303 تنه د کورونا نمړ شوي دي او همدارنګه 308 پیته نور بیرته روغ شوي دي او د ټولو روغ شوو خلکو شمیر 10640 ته رسیدلی دی د بشرحد ډاکټرانو د سازمان اعلامیه وایي چې سبا د جون په 28مه نیټه د هرات د ولایت د گزرګا پروختون کې د ناروغانو لپاره خاصه څنګه پرانیزي د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس د جمعې د ورځې تر غرمې پورې په نړۍ کې 3,90,340 ویتنه د کورونا د ویروس له امله مړ شوې دي او قریب 10 میلیونه نور پی اخته دي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي دي چې د روسیې یوې څانګې د طالبانو اړوندو دهشتګرو ډلو ته پیسې او جایزې ورکولې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف عسكر ووجني نیویارک ټایمز د جمعې په ورځ د جون پښپګوشتمه دا راپورټ خپور کړی دی په راپور کې د امریکا د زنو چارواکو لخلې دا معلومات خپاره شوی مګر د چارواکو نمونه نه دی اخیستل شوی جمهور رئیس ترامپ د دې مسالې نه د مارچ په میاشت کې خبر شوی وو خو تر اوسه یې په دې حق لا پریکړه نه ده کړې چې جواب ورکړي یا نه امریکایي چارواکو په دې حق لا تبصره نه ده کړې ویل کېږي چې د طالبانو اړوند د شهادتګرو ډلو له دې لارې ډېر پیسې ترلاسه کړي خو دا لا نه ده معلومه چې آیا دا پیسې په خاصه توګه د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره ورکول کېدي کڅنګه دی ویا ټایمز د کرملین د یو نطاق د خلیلي کلی دي چې په دغو ادعاګانو نه دی خبر د پاکستان چارواکو د هوایی شرکتونو 202 اتیاتانه پیلوټان د الوتکو د چلولو نه منع کړی دي. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په ملک د پی آی د هوایی شرکت د یوې الوتکې د غورځېدلو نه وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالی وي. د پاکستان د هوایی چلن وزیر غلام سرور خان د جمعې په ورځ ویلي دي چې د پیلوټانو نه تحقیقات روان دي او د ملکي هوایی چلن ادارې 15 لوړ رتبه مامورین په درغلیو کې د لاس درلودلو په تور له کاره لري شوي دي. د پاکستان هوایی شرکت ویلي دي چې 150 پیلوټان په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخ کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. په امریکا کې پرون په یو ورځ کې د کورونا د ویروس باندې سلويخ زره پیښې ثبت شوې دي چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سره یو شمیر ایالتونو د خپل هغو اقداماتو نه لاس اخیسته دي چې غوښتلې لګول شوي بندیزونه لري کې. ټکساس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې په دې وروستیو درې ورځو کې په کې د نورو ایالتونو نه ډیر خلک کورونا نیولې دي. د ټکساس والی د ټولو بزنسونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې په شرابخانو کې دننه هم د شراب وسکل منع شوی دی. چارواکي وایي په امریکا کې د کورونا پیښې ځکه بیرته مخ پر ډیریدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لري کړل او د ټولنیز واټن سپارښتنې له پامه وغورځولې. اروپایي اتحادیه د جون په شپږمه د یو نهایي محفوظ لیست په حق له فیصله ونه شو کړې چې د جولای د میاشتې د پایل نه د کومو هیوادونو خلک کولای شي د امریکا، برازیل او روسیې نه پرته نور ملکونو ته سفرونه وکړي. د ناتو د وګشتو غړو ملکونو سفیرانو د جمعې په ورځ ماسپخین غونډه وکړه چې د کورونا د ویروس نه د مسؤلیت په خاطر یو لړ معیارونه وضع کړي چې سر د بل چهارشنبه د ورځې نه عملي شي. د لاس شل هوادونو نمونه په دې غونډه کې مطرح شول، خو زیاتره ډیپلوماټانو ویل چې اول باید د دې ملکونو د حکومتونو سره خبرې وشي. په دغه لیست کې برازیل، امریکا او روسیا نه دي شامل. د رویټرز خبری آژانس د چک د جمهوریت د مقاماتو لخلي راپورټ ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د جون پښ پکوښتمه 138 تنه د کورونا وایروس نیولې دي. رویټرز ویلي دي چې د چک په جمهوریت کې د کورونا په پیښو کې دا دومره زیاتواله د اپریل د میاشتې د اوایل رئیسې کله نو راغله. د غزیاتواله په داسې حال کې راغله ده چې د اوړي دوه میاشتنی رخصتې پیل کیږي. د چک د جمهوریت د روغتیا د وزارت په وینا په تیر یو هفته کې د ملک په ختیځه سیمه کې د کورونا د ناروغانو په شمیر کې زیاتواله راغله ده. حکومت په بزنسونو زیاتره بندیزونه لري کړی دي، خو په عامه ځایونو او د کلتوري غونډو باندې د وخت او د خلکو او د تعداد محدودیتونه نه لري کړی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د امریکا د سی ان ان تلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې واشنگتن د هغه پلان پر عمل کولو کار کوي چې لمخې به یې 4000 امریکایي سرتیری ل افغانستان څخه ووځي. خو د افغانستان حکومت وایي د امریکا سره اړیکې د اسکارو د شمیر پر اساس نه، بلکې په اوږدمهاله دوه اړخیزو اړیکو ولاړ دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال حکمت سروش پر پورت کې باوري.
سینن راپور کړی دی چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه د نورو 4000 امریکایي سرتیرو د وټولو پر پلان باندې کار کوي. په راپور کې راغلی چې څه هم دغه پلان نه دی ورسته شوی، خو د امریکا د دفاع وزیر 13 ورځ په برسلز کې د ناتو له سرمنشي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشي د دغه لدنې وړاندې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې په ملاتړ خپل موجودیت تنظیموي او په دې اړه به خپل متحدینو سره په سلام مشوره پریکړه کوي.
افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې میشته 3600 امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره بسنه کوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وایي چې د نور سرتیرو د استولو پریکړه به د افغانستان شرایطو ته په کتلو ترسره کیږي.
اساس
د دوړو هیوادونو د اړیکو بنسټ پر ارقامو او شمیرو نه دی ولاړ. موږ خپل متحدینو سره دوامدار استراتیژیکی او ټینګي اړیکې لرو او مخې مو ډېری اخکار دي. په افغانستان کې د جګړې پای دی او دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په امن مرکز بدل نشي.
د سینن راپور وایي چې افغانستان څخه د نورو څلور زر امریکایي سرتیرو ایستل به له دغه هیواد څخه د ټولو سرتیرو ایستلو ته لاره پرانیزي، هغه څه چې امریکا یې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې ده. شنونکي وایي امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره د هغوی د سولې د تړون په اړه د ناټو غړي هیوادونه له ځان سره همغږي کړي.
زه فکر کوم چې ناټو او امریکا لا هم پر یوه پیج یا پاڼه نه دي. ناټو سازمان هیوادونه غواړي چې د افغانستان راتلونکی باید یو نړیوال تضمین ولري، او دا هغه مهال ممکن دی چې متحده ایالاتونه د ناټو سازمان هیوادونه او اروپایي ټولنه په بشپړه توګه د افغانستان د سولې او له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو په ټول میکانیزم او پلان کې دوی له ځان سره ولري.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل او د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکول د افغانستان د سولې د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي. د واما په نوم څېړنیز اداره چې د امریکا او طالبانو د سولې تر تړون وروسته وضعیت په اړه سروې کړې وایي چې خلک په دې باور ول چې جګړه به ودرېږي.
موږ وینو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او د افغانستان خلک هیله لري چې دغه تاوتریخوالی کم شي، ځکه هیڅ داسې توقع نه وه چې د سورې د موافقتنامې نه وروسته به داسې حالت راځي.
افغان حکومت وایي د طالبانو نږدې څلور زره بندیان آزاد کړي. طالبان وایي د 15,000 بندیانو له خلاصون وروسته بین الافغاني خبرو ته تیار دي. یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغې پروسې د ګړندي کولو لپاره لاس پکار سي.
د ملګرو ملتو سره باید چې یو دا مثبت حرکت دوی وکړي، دا خواهش ملت ورسره لري او موږ ورسره لرو نورې لرو چې دا هلې ځلې وکړي چې د بندیانو په باب باندې کوشش وکړي چې هغه ژر خلاص شي، بین الافغاني مذاکرات ته ژر رسیدګي وشي.
د امریکا او طالبانو د تیرې فبروري د تړون له مخې باید ټول امریکایي سرتیري په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي. په تیرو نږدې څلور میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 8,600 ته راټیټ شوی دی، خو امریکا او ناټو دواړه ټینګار کوي چې د پاتو سرتیرو وتل د افغانستان په امنیتي وضعیت پورې تړلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په تیرو څلورو ساعتونو کې په دیارلسو ولایتونو کې د کورونا د وایروس 115 نوي پیښې ثبت شوې دي. دا شمیر په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو تر ټولو کم شمیر دی چې په څلورو ساعتونو کې ثبت شوی. د بلې خوا افغان حکومت وایي چې د کورونا د وبا له امله د حکومت ځینې پلانونه زیانمن شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
دا مروختیا وزارت په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د کورونا د وایرس 115 نو مثبت پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 2,614 پیښو ته رسیدلی دی. دا مروختیا وزارت ملسیال وایي نور لا تر کې وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې شل تنه د کورونا پر ناروغي مړ شوی دی.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 529 شکمنې پیښې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې معاینه شوې دي چې د غلط جملې څخه 115 مثبت تایید شوې دي، 318 روغ شوې دي، او د 40 په شاوخوا کې وفات شوې دي.
په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې پر دغې وبا ټول 903 تنه مړه شوي او 10,604 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. ملګري ملتونه وایي چې د افغان حکومت لخوا په رسمي شمېر د کرونا ناروغانو د مړینې په خلاف ډېر شمېر افغانان پر دغې ناروغۍ مري، خو د هغوی مړي د کرونا پر ناروغۍ د اخته کېدو د تایید پرته خاورو ته سپارل کېږي. تېرې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې په پرله پسې ډول د پنج شنبې د ورځې پرته هره ورځ له 250 څخه د کرونا د وایرس کمې مثبتې سب شوی. د امریکا وزارت د اټکل لمخې ک خلک دغه وزارت سپارښتنه ته پام لرنه وکي نو ورسره کیدی شي چې د کورونا د وایرس منهني مخ په کته لاړ شي. خو دا وزارت وی د دې احتمال هم خورا زیات دی چې په افغانستان کې بیا د کورونا د وایرس پیخي پورته لاړ شي. افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر و چې هم پر روانو ونه کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. و چې په کورونا د وبا په وړاندې د افغانستان د امریکا وزارت د تشخیص او درملنې کاري ظرفیت یادونه هم کړې او وی چې دا هیواد د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. جمهوری ریاست هم وی چې د کورونا وبا د نورو هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د ژوند په چارو ناسم اغیزه کړي. خو د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی وی چې د دغه ټولو ستونزو سره سره افغان حکومت د خلکو د امنیت د برابرولو هڅه کوي.
په دې کې شک نشته چې موږ هم مستثنا نشو کېدی. د کورونا وضعیت په نړۍ باندې بد اغیزه خپور کړی دی، نو ډېر هوادونه اوس د دنیا په کچه د غسون سره اخته دي. زمونږ پلانونه او کارونه هم په بعضی مواردو کې متاثر شوی دي. خو مهمه خبر زمونږ لپاره دا ده چې څنګه اول د خلکو امنیت ساتو.
د جمهوریت ریاست ویان د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل شي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان جاپان او جنرال روغتونونو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو ته د ماشونو د نه رسیدلو له سوزې څخه نن خبر شو او سبدسي پارک په دې مسله د غور دپاره د یوې ناسې د جوړېدو پریکړه کړې. د دواړو روغتونونو په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړي شوي دي. صدیق صدیقي ویل چې جمهور رئیس غنی د کرونا وبا سره د هر اړخیزې مبارزې ملاتړ کوي او غواړي چې هغو ادارو ته چې د کرونا د وبا سره په مبارزه بوخت دي امکانات او صلاحیتونه ورته زیات شي. افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیخه څلور میاشتې وړاندې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دغه وبا د دغه هیواد ټولو برخو ته رسیدلې ده.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن له امریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې په انتخاباتو کې د بریا په خاطر د امریکایانو په امنیت هم معامله وکړي. سپینې ماڼۍ د ځینو معلوماتو د افشا کولو په خاطر بولتن یو دروغجن او خاین بللی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جان بولتن په دې کتاب کې د ټرمپ په حکومت کې د خپل تلس میشتنی کار کیسه کوي. بولتن په دې کتاب کې د افغانستان په اړه هم یو لړ یاداشتونه پریښي. بولتن ویلی دی چې دا یو د دفاع پخوانی وزیر پاتریک شانهان د سار د چای پر مهال د امریکا د یو شمیر مهم او امنیتی مسایلو په اړه د باس پر مهال په دې هم اندیښمن و چې زلمی خلیلزاد به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې ډیر څه ورکړي. دا نه چې خلیلزاد یو کمزوری مرکچی یا مذاکره کوونکی دی، بلکې هغه د مایک پمپیو په لارښوونه عمل کوي. بولتن همدارنګه په دې کتاب کې دا ذکر هم کړی دی چې طالبانو د سولې په خبرو اترو کې افغانستان څخه د ټولو بهرنیو پوځیانو د ایستلو غوښتنه کوله، چې له دې سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ځای پاتې نه شي. بولتن تازه له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې ټرمپ یو خطرناک کس دی، اما سپینې ماڼۍ بیا ویلي دي چې بولتن خپل کتاب ته د بازار موندنې په هدف دا ډول د درواغو کیسې کوي. جان بولتن له امریکا غږ سره په مرکه کې جمهور رئیس ټرمپ ډیر خطرناک او غیر منظم وباله ویل چې ولسمشر تر حده ډیر چمتو دی چې د خپل سیاسي موقعیت د پیاوړي کولو لپاره خپل امریکایي مخالفانو ته ډیر خطرناک مسایل په پام کې ونیسي.
هغه تل آیت الله ګانو سره د کیناسلو په اړه وسوسو ته د تسلیمېدو په درشل کې دی، دقیقا په هغه ډول چې غوښتل یې له کیم جونګ اون سره کینی.
بولتن چې اتلس میاشتې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وو، د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانې د ملي امنیتي تهدیداتو په وړاندې د اقتصادي او نظامي فشارونو په کار کې د خپلې نه بدلیدونکې مفکورې له امله ډېر افراطي بولي.
جان بولتن په خپل ټوله کاري موده کې په پراخه کچه غلط وو، په کومه کې چې موږ معمولا داسې افراطي رژیمونه ګورو چې څنډه او یا هم تسلیم شوي وي.
بولتن سپینه ماڼۍ کې کار په سپتمبر میاشت کې وروسته لغه پریښو چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات او په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د قرارداد کېدو په اړه د ټرمپ له تصمیم سره مخالفت وکړ، او ټرمپ د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د راغورځېدو په غبرګون کې د ایران په وړاندې نظامی عملیات لغوه کړل. خو بولتن بیا په عراق کې د ایراني پلو ډلو په برید کې د یوه امریکایي قراردادي له وژل کېدو وروسته په جنوري میاشت کې پر جکپور ایرانی جنرال د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ. بولتن په خپلو جنجالي یاداشتونو کې ټرمپ تورن کړی چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره په ملي امنیت هم جوړ جاړی کوي. بولتن ویلي ټرمپ په روښانه د چین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د امریکا زراعتي محصولات واخلي څو له دې سره مرسته وشي انتخابات بیا وګټي. نوموړي زیاته کړې ټرمپ د شي جینګ پینګ په هغه پلان هم سترګې پټې کړې چې غوښتل یې د څه باندې یو میلیون یوغار مسلمانانو لپاره زندان شکل کم جوړ کړي. د روان کال په پیل کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د محاکمې او تورونو په تړاو بولتن امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر خپل دیموکرات سیاسي رقیب ته د زیان رسولو په هدف په ناسم شکل له اوکراین سره نظامي مرسته وځنډوله.
پر اوکراین ټول تمرکز د دې لپاره و چې د ټرمپ سیاسي رقیبانو هیلری کلینټن او جو بایدن ته زیان ورسول شي. د کار د فساد له مسالې سره هیڅ تړاو نه درلود.
بولټن د استیزا پر مهال د شهادت د نو ورکولو په اړه خپل پریکړه دفاع وکړه او ویل چې محکمه کې ډیر زیات ګوندی اختلافات وو. په پای کې د سنا جمهور غوښتونکو ټرمپ ته برات ورکړ. جمهور رئیس ترامپ د بولټن کتاب درواغ او د جوړ شوی کیسو مجموعه وبلله او خپل د ملي امنیت په خانه سلاکارې د محرم معلوماتو په افشا کولو هم تورن کړ. د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو هم په یو بیانیه کې بولټن خائن وباله او ویل چې هغه د امریکا د ولس په سپیڅلي باور مات کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ، ورجینیا. درنوریدونکو، د روان میاشتې
په ولسمه نیټه هندي او چینایي پوځیانو د دواړو هیوادونو په سرحد کې جګړه وکړه. د دغو نشوتو لاملونه څه وه او د بیجنګ او نوي ډیلی ترڅنګ اړیکې د سیمې پر اوضاع څه اغیزه کوي؟ زموږ همکار په دې اړه د هینسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو له څیړونکو اپارنا پانډي سره مرکه کړه.
د هند او چین ترمنځ د 1922 کال له جګړې وروسته له وړو وړو ټکرونو پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله حالت تر ډیره آرامه و. څه شی د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې لامل شو؟ آیا د هند لخوا د کشمیر د فوق العاده حیثیت بیرته اخیستل د دې جګړې لامل شو او کله کرونا څخه د رامنځته شوي حالت څخه په استفادې د چین خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو فکر د دې جګړې لامل شو؟
زه باید وایم چې د دې جګړې درې لاملونه دي. لومړی، چین د نړۍ لخوا د کرونا لامل له فشار سره مخ دی. د دې لپاره چې چین د کرونا سره د تړاو په اړه موجود روایت یا نراتیو ته تغییر ورکړي، چین او په ځانګړې توګه د چین ولسمشر شي جین پینګ وړي چې په یو ډول وخی چې هغه غوښتلی دی او په نړیواله کچه د چین درناوی کیږي. دغه موخې ته د رسیدو لپاره یو لار ده چې په هانګ کانګ کې خاریان وځپي او د ویتنام او د سویل د آسیا او سویل ویدیز چین سمندرګي د هیوادونو په خلاف تحرکات وکړي. نو دا یو لامل دی. دویم لامل دا دی چې د دې سره سره چې د هند لخوا د کشمیر فوق العاده حیثیت لغوه کول د چین سره مخامخ اړیکه نه لري، چین هڅه کوي چې یو ډول د پاکستان په استازولي او د پاکستان د ورختای له مخې اقدام وکړي. او همدارنګه د چین د هغه خواهش چې تبت او زینګشیانګ له خطرونو خوندي وساتي، چین وړي د هند او د چین په پوله په لداخ کې نورې سیمې لاندې کړي ترڅو چې له ستونزو سره مخ نشي. دویم لامل نړیوال سیاست دی. هند د امریکا سره نږدې شوی دی او دغه هیواد د امریکا د هند او آرام سمندر د ستراتیژي برخه ده. دغه ستراتیژي د چین د دغه هیواد په ضد د هڅې په نظر ګوري. نو له دې امله چین غواړي چې د هغو هیوادونو چې له امریکا سره ملاتړ کوي او په وړاندې تحرکات وکړي او هغه ته وښیي چې چین یې په ګاونډ کې دی او که دغه هیواد ته ستونزې پیدا شي څوک یې ملاتړ ته نشي ورتللی. او بل دا چې چین غواړي وښیي چې په سیمه کې له نورو هیوادونو غوښتلی دی. له دې امله چین هند، امریکا، استرالیا، تایوان او د امریکا نورو ملګرو ته پیغام ورکوي چې زه دومره غوښتلی یم چې ستاسو پر خلاف تحرکات وکړم. او بل دا چې دوی چین نشي هیرولی او همدارنګه دوی ته پیغام ورکوي چې دوی د چین په وړاندې نشي درېدلی.
So how far do you think the situation آیا فکر کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ حالت لا پسې ترنګلی کېدای شي؟
Tussle period.
So I don't think it will escalate on that front.
زه فکر نه کوم چې په دغه محاذ د حالات نور ترنګلی شي، خو لیکن زه دا فکر هم نه کوم چې حالات بیرته نورمال ته ستنېدلی شي. د هند او چین ترمنځ په 2018 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه کې جاني تلفات نه و، خو چین هغه خاوره کې چې له هند یې نیولې وه له ځانه سره وساتله. دا ځل پوښتنه دا ده چې د یو قومندان په ګډون 40 هندي عسکر وژل شوي او نور ډیر ټپیان شوي دي. آیا چین به هغه خاوره چې وسنۍ لانجه کې نیولې هغه به بیرته پرېږدي؟ ان که چین دا کار وکړي، د ځاني تلفاتو معنا دا ده چې هیڅ وخت دا نه شي ویلای چې له شلو زیات هندي عسکر وژل کېدو وروسته هر څه به سم وي. دغه کار نه کیږي.
اوکې، سو ان واټ
ویل د هند او چین لانجه به په ټوله کې په سیمه او په ځانګړي توګه افغانستان څومره اغیز وکړي؟
سو آی وډ سې 3 ثینګز. 1،
زه به په دې اړه درې خبرې وکړم. اول، لکه چې مې وویل، دا نړیوال سیاست دی. یو یې د چین او امریکا بوت دی چې دا به د هند پر اړیکو اغیزه ولري. هند به د امریکا او د امریکا ملګرو ته لا پسې نږدې شي. د هند سره د ملګرتیا په خاطر به د امریکا د هند او د آرام سمندر ستراتیژي لا پسې وغوړېږي. دویم دا چې چین ته له پاکستان څخه ملاتړ کړی، نو په دې بود کې به چین له پاکستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ان په افغانستان کې د افغانستان د راتلونکي په اړه چین تل د پاکستان نظر تعقیب کړی. چین د افغانستان په اړه د هند یا په خپله د افغانستان نظر نه دی تعقیب کړی. کله چې د افغانستان موضوع مطرح کیږي، چین د هند، افغانستان او امریکا اړخ ته نه، بلکې په چوکاټ کې د پاکستان اړخ ته دی. وروستۍ خبره دا ده چې کچیرته چین له پاکستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او امریکا له افغانستان ووزي، چین به د افغانستان امنیت ته د پاکستان له زاویې ګوري او دا کار به د افغانستان د حکومت او د افغان د ولس لپاره ښه نه وي. وروستۍ خبره دا ده چې زه نه پوهیږم چې چین به د یوې لارې د نوښت د پروګرام تر مخې په افغانستان کې پانګونه وکړي او یا به پاکستان ته وخت ورکړي چې افغانستان ته د ورداخلېدو لپاره د اصلي لوبغاړي رول ترسره کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د هوست یو شمیر اوسیدونکو له کابل څخه غوښتنه دي چې په حکومتي ادارو کې د دغه ولایت د مسلکي کډرونو استخدام ته پوره پاملرنه وکړي. ځین کسان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندې د دې ولایت کډرونه یې په تیرو کې له پامه غورځولي او یا یې پر عادي دولتي چوکیو ګبارلې و. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمی پر پورت کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت د کابینې جوړولو په خاطر د وزیرانو د معرفي او د غرض د نور حکومتي مامورینو د استخدام هڅې پیل کړي، د خوست اوسیدونکو له کابل نه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه لري. مدني فعال بختجان بختیار وایي سره له دې چې دغه ولایت په هره کچه نارینه او ښځینه کادرونه لري، خو نه یې په تېر کې پر مهمو حکومتي چوکیو د استخدام لپاره اقدام شوی او نه هم اوس ډېر هیله مند دی.
اوس دغسې ویل کېږي چې افغان دولت تعهد لري، یا مثلا ژمنه ده، هغه ژمنه چې ولسمشر کړي د هغې ژمنې پوره کېدو په خاطر دوی غواړي چې د لویې پکتیا کادرونو ته برخه ورکړل شي. که په رښتیا هم دغسې وي، نو هغه کادرونه دې راوستل شي چې هغه د خپلې سیمې، د خپل ولایت، د خپل زون هم دغه شان په ټوله کې د هیواد لپاره کار کولی شي. هغه په رښتینې ډول کادر وي، تعلیم یافته شخصي لوړې زده کړې کړې وي.
د دې ولایتو سیدونکو جاوید الله شاوخوا دوه کاله مخکې په خوست کې د شیخ زید پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی دی. جاوید الله آشنا رادیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په موده کې ډیرو دولتي ادارو ته دندې درخواستونه ورکړي، خو له دې کبله چې واسطه نه لري لا هم بې دندې ګرځي.
یوازینی علت چې نه رسېږم دا دی چې نه د وکیلانو سره گزاره لرم او نه پیسې لرم، او دلته ستونزه دا ده. نور په ځان باندې 100% باور لرم. هر وخت مې چې امتحان ورکړی هغه عکسونه د فرچې نه اخلم، وروسته چې وګورم یو بل ځای پوښتنه وکړم نو بیخي باوري وم. حتی انټرویو ته هم شټلی شم، خو وروسته بیا هم چې نتیجه راوځي موږ ناکام.
دا مهال په زړه کابینه کې پر یوه وزارت او د غرض پر یو شمېر نورو نسبي مهمو چوکیو له خوست ولایت نه یو شمېر ځوانان ګمارل شوي دي. خو له دې ولایت د اوسیدونکو نیوکه دا ده چې دا ونډه خورا محدوده ده. که څه هم د حکومت خبرګون مترلاسه نه شو کړی، خو ویل کېږي چې د مسلکي خوستیو کادرونو لیست له آرک سره شریک شوی او پر مهمو چوکیو د ګمارلو ډاډ یې ورکړی دی. د تیرو څو اونیو راهیسې چې د نوي کابینې د جوړولو هڅې پیل شوې، تر اوسه له دغه ولایت نه کوم څوک پر مهمې حکومتي څوکۍ د ګمارلو په خاطر نه دی وړاندیز شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.